السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د سلورو بجو خبری پروگرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې دا مطالب خبرو افغان ولسمشر وایي د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دی حکومت وایي د دینی عالمانو او قومي مخاوري او جرګه طالبانو ته لیږل کیږي
او
د نړیوالې شدید ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کیږي چې د اسرائیل او حماس جګړه به ختمه شي په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډی اچار
خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مو نه پیسې دی شي او نه مو هم په کورنۍ او قوم کې څوک بیکاره پاتې شي
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شي براورو
افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان او فاریاب کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي د سرات په اونۍ کې په افغانستان کې تر 50 ډیری فابریکې پرانیستل کیږي او د بیلاروس مستبد مشر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهره چانو ډزې وکړي د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلورو لوریو د مرکزي بغلان پر ولسوالۍ برید وکړ د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او لس تنه یې ټپیان دي د دې جګړې په اړه د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په سیمه کې افغان ځواکونه لا هم د طالبانو په لټه کې دي
طالبان مسله 400 امروز په بالای ورسوالی
وسلوالو طالبانو د سهار د څلورو بجو خواته له څو خواو د مرکزی بغلان پر ولسوالی برید وکړ د دې بریدونو مخه ونیول شو او په سیمه کې زموږ تصفیوي عملیات دوام لري
دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې شاهین 259 قولی اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي د دې قولی اردو بیان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازیګر د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وشل شوي دي رضایی زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالا مرغاب او المار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي د رضایی په وینا په دې وژل شویو کې درې پاکستانیان دي رضایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به 150 نوې فابریکې افتتاح شي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه د وویل چې درې تولیدي فابریکې پرون په هرات کې د نږدې 10 میلیونه ډالرو په پانګونه پرانیستل شوې په دې ترڅ کې د صنعت د اونۍ په ویاړ تمه ده چې د داخلي تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانیستل شي د سوداګرۍ او صنعت د وزارت په وینا په دې نندارتون کې به وطني تولیدات په 200 غرفو کې نندارې ته کېښودل شي ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د رواني جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي د دې سربیره چې د دې جګړې د درېدو شخ له هر لوري پوچ کېدو دی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به یې په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر جو بایډن د دوشنبه په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه ولسمشر بایډن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې اسرائیل دې د بیګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبه 200 فیر کړي دي د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي ملګری ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8000 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او نورو 2500 کورونه له لاسه ورکړي دي اسرائیل د می په لسم وروسته تر دې په غزه بمباری شروع کړه چې حماس له غزه د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهرچیانو ډزې وکړي. دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ او له مخې د قانون پلي کوونکي افسران د فزیکی برید، د وسلو، جنگي وسایتو او ځانګړیو تجهیزاتو د استعمال په خاطر لا وشتونکو زیانونو پلي شرط بری ګڼل کیږي چې د هڅې قانوني تشخیص شي. دا لایحه د هغو پراخو تقنینی اجراتو یوه برخه ده چې په اپریل کې وکیلانو د ډیموکراسي پلو غورځنګ د ځپلو لپاره تصویب کړل چې له مخې په دغه هیواد کې مدني حقونه محدودی شي او د آزادو اطلاعاتو ترلاسه کول ډیر سخت کیږي. په لسګونو زره کسانو د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاریونونه وکړل. د درغلیو تورې پورې کړ. د لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه او ویل چې بیا ځلي د انتخابات وشي، خو لوکاشنکا ادعا وکړه چې دا انتخابات یې ګټلې دي. امنیتي ځواکونو په زرګونو کسان زندانی کړل، یو شمېر کسان د مظاهرو پر مهال ووژل شول او د اپوزیسیون مشه سویتلانا چخانوسکایا او یو شمېر نور مشان مجبور شول چې له بیلاروسه ووځي. او روسي خبر ده چې د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمېر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمېر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیدنی کې د نیو ساوت ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9,000 ډوله مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 2.5 کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.5 میلیارډو ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مل آزادی رادیو واوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د آزادی رادیو ویب پانی آزادی رادیو ډاٹ کام ته ورشه. اوس به هم راشو د پروگرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له پی بی ایس ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې د افغانستان د سولې او ثبات په حق لباندې خبرې کړې دي. هغه دا ګواښ کړی چې د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دی. ولسمشر غنی له پی بی ایس شبکې سره په دې مرکه کې دا راز ټینګار کړی چې طالبان باید د افغانستان سیاسي نظام چې پر انتخاباتو ولاړ دی ومني. ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی خورا زیات شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي که طالبانو د تاوتریخوالي لار غوره کړې وي حکومت او افغان ځواکونه هم جګړې ته تیار دي. ولسمشر غنی له پی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې چې پرون دوشنبه خبره شوې طالبانو ته خبرداری ورکړ.
If they do not want peace and want to gain
که هغوی طالبان سول نه غواړي او هڅه کوي چې له پوځي لارې قدرت ته ورسیږي او یا دیکتاتوري نظام وتپی، د افغانستان ټول وطن پال ځواکونه به ګام پورته کړي او پریکړه وکړي. په خوشحالۍ سره چې په دغه سیو حالت کې به مسله د جنگ لارې هواري کی.
طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دغه سرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلی، خو په تیره کې دې ته اشاره کړې چې ولسمشر غنی د قدرت لاس واخلي. افغان ولسمشر په دې مرکه کې ټینګار کړی چې دی د سولې په لاره کې خنډ نه دی او دا هم ویل چې له انتخاباتو پرته به واک پرې نږدي. هغه طالبانو ته په پیغام کې وویل چې د آزادو انتخاباتو ترسره کول قدرت ته د رسیدو یوازینۍ لار ده.
دا هغه سیاسي خبرو کلی چې طالبان باید ومني همدا ده چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام اساس انتخابات دي. دا تر ټولو اساسي ټکی دی. نور موضوعات د بحث او خبرو وړ دي.
ولسمشر غنی د طالبانو په وړاندې د جګړې د تیاری خبرداري داسې مهال ورکوي چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له رسمي پیلېدو څخه کم درې اونۍ وزي او تاوتریخوالی په دې هیواد کې خورا زیات شوی دی. طالبانو په څو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی او هڅه کړې چې تر لویو ښارونو پورې ځان ورسوي. خو آیا دا ډول فشارونه به په راتلونکي کې د افغانستان نظام له ستونزو سره مخامخ کړي؟ د تروریزم د چارو د کتونکو عارف سحر په باور طالبان به دومره وړتیا ونه لري چې رژیم ړنګ کړي، خو هغوی کولای شي چې افغان امنیتي ځواکونه له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي.
اگر احیانا اساکر امریکایی ها به صدی کامل تا ماه سپتامبر از افغانستان خارج
که طول امریکایی زواکونه تر سپتامبر پوری افغانستان پا بشپل دول ووزی او طالبان اوربان تا غاره کی نگدی، طالبان با که ونشی کولای حکومت رنگ کری پر هغه با پوزی فشارون ندیر زیاد کری. په دې صورت کې افغان حکومت او افغان ځواکونه به کمزوري او ستونزو سره مخامخ شي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. د روانې مې میاشتې په لومړیو کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلي ویلي و طالبانو پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه دي کړي، خو د هغه په وینا په تېر یو کال کې د ورځې په متوسط ډول له 80 تر 120 پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته خوږیاست. ډیر ژر بعد دینی عالمانو او قومي مخاوري او جرګاله طالبانو سره د خبرو په اړه مخامخ کینی په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواکوي ښاغلی غنی له هغه وړاندې سره کله کړه چې لمخې دینی عالمانو او قومي مشران طالبانو ته ورجرګه کیږي او ترې د سولې په اړه د ارادې او وضاحت غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو شمیر دینی عالمانو او قومي مخاور غواړي د سولې په اړه د مخامخ خبرو لپاره طالبانو ته جرګه شي. په سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي دا وړاندیز یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو له ښاغلي غني سره په لیدنه کې کړی او جمهور رئیس هم ترې هرکلی کړی. ښاغلي خپلواک د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دینی عالمانو او قومي مشرانو جمهور رئیس غني ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو د سولې د ارادې او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
شي مقابل لوري ته هم لاسي هر کلی وکړو او دا یو مثبت قدم ده چې څنګه علما قومي مشران د دواړو خواو سره هم د موضوع باندې وغږیږي، هم د وساطت منځلیتوب او هم وکولای شي څنګه پروسه مکملا افغاني ولسی کړو او تر څو چې موږ یو باثباته او دوامدار سولې ته ورسېږو.
خغل خپلواک زیاتوي د ولسونو دا جرګه به مثبت پایلې ولري او د سولې راتلو لامل بشي. د جمهور رئیس غنی د سلاکار په خبره دا جرګه د دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا جوړیږي او پر همدې بنسټ ټولې چارې ولسی دي او ډیر ژر به یې نور جزئیات روښانه شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې ویلي د سولې لپاره بشپړه اراده لري. جمهوری ریاست هم منی چې له دینی عالمانو او قومي مخابرو سره کتنه کوي. جمهور رئیس غنی لخوا د افغان حکومت د سولې ټول لیدلورې دوی ته تشریح شوی او په دې برخه کې د ولسی ملاتړ هرکلی شوی. په ورته وخت کې سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له هر هغه ګام هرکلی کوي چې د سولې خبرو ته پرمختګ سره مرسته کولی او له مخې یې تاوتریخوالی پای ته رسیدلی شي. د دې وزارت ویانده ناجیان وري
په ټولو کې د افغانستان دولت رهبری او د ملي مسالې عالي شورا په دې هڅه کې ده چې له هغې ټولې کړنلارې څخه استفاده وکړي تر څو یو پایداره سولې ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو ته د تلونکي جرګه ولسی ده، خو له دې وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې غږ کړی چې هر ډول غواړي د سولې خبرې مخته یوسي دوی ورته چمتو دي. تر دې چې جمهور رئیس غنی ویلي حاضر دی له طالبانو سره هر ځای چې دوی غواړي د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان بیا وایي د سولې د خبرو ادرس معلوم دی او پر حکومت تور لګوي چې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د پردیو د ګټو لپاره یې جګړه روانه ساتلې او د بهرنیو عسکرو د وتو وروسته د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمه نه ده ور پاتې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د اسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو چارې مسؤولې هیدربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي نړیوال سازمانونه کولای شي په افغانستان کې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي څو د ښځو راتلونکی یقیني کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو وسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکې بللای او اندېښنې خودلې چې لا هم افغان مېرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنۍ اسانتیاو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره دغه سازمان د ښځو برخي مسولې هیدر بار دغه سازمان لوري په وخت پرسوي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید و پوښتل سي. هې دربار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولی سي چې له طالبانو سره د سولې او د غډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان مېرمنو او انجنونو راتلونکي او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هې دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. مېرمن بار د اعلان سوی قانون د افغان مېرمنو او انجنونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللای. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې کولای شي د افغان مېرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. مېرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
چه هر سمره زد کیگی نیوار طولنه او ده حقوق بشر سازمانونه باید دیر فشار راوری چی افغانستان که دا جنگ خاتمه را پیدا کی. خضو ده مهم ده طولنه مسئله هم داره چی یاور مطمئن شی چه جنگ خاتمه را پیدا کوی که نیوار طولنه دیر ده شزو پرستباد خبری کوی او خبر نلری چه ده شزو پجوان که ده اقتصادی ده لحاظ نه ده سیاسی ده لحاظ نه او فرهنګي
او کلتوري فرهنګ له واسنه کوم خاص تغیرات راغره ندی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وټلو لړۍ روانه ده او ټاکل شوی د سپتمبر 13 نیټې دا لړۍ بشپړ شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګاستور بشو ننګرار ته د ننګرار ولایتي ادارې د پښتني ملت پالیسي سیاستوالي بیګم نسیم ولی خان فاتحه واخست چې د ننګرهار پرچارواکو سره بیره پکې د بیلابیلو قومونو استادو دینی عالمانو مېرمنو او ځوانانو ګډون کړي وو. بیګم نسیم ولی خان د عوامي نېشنل ګوند بنسټي خودونکو خان عبدولی خان مېرمنو د باچا خان ګور و نوموړي درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي پاتې شوی او د کلونې د عوامي نېشنل ګوند مشر هم په غاړه درلوده. تفصيل په دغه راپور کې لننګراره.
د بیګم نسیم ولی خان د فاتحي د مراسم د مې په 13 نیټه په جلال آباد کې د پخري افغان باچا خان کمپلیکس د غونډو په تالار کې تر سره شول. په دې مراسمو کې د ننګرهار پر ولایتي چارواکو سربېره د بیلابېلو ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو او ځوانانو ګډون کړی وو. د فاتحي په دې مراسمو کې د ننګرهار ولی زیول حق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان د پښتنو په ځانګړي توګه د خزو د شعور د بیدارۍ لپاره کور په کور ګرځیدلې و او تر اخیره په خپل مبارزه ولاړه پاتې شوې و.
دې په هغه وخت کې مبارزه پیل کړې چې په پښتنو ته په ځانګړي ډول ډېر مشکل وتی د یو کور نه د یو مور راوځي او هغه د خپل فایند حقوقو لپاره د پښتنو د حقوقو لپاره کور په کور وګرځي او د بیداری پیغام د ځان سره ولري. نو مونږ ټول ورباندې
د ننګرهار ولایت مرستیالی حبیبی کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان داسې و میرمن و چې په سختو شرایطو کې د سیاست میدان ته په میړانه راووتله.
دا اولینه خزه و په پښتنه ټولنه کې چې د مبارزه شروع کړه. خو د ټولو ستونزو مشکلاتو سره سره د خپل مبارزې نه لاس په سر نشوه او تر څو نورې پښتني خويندې د نقش قدم باندې قدم کیدی.
د ننګرهار د دینی عالمانو شورا مشر مولانا حبیب الله جلال آبادی مشال رادیو سره په خبرو کې د هغې ورځې یادونه وکړه چې بیگم نسیم ولی خان پکې د سیاست ډګر ته راوتلی و.
ما پیښور کې په دارالعلوم کې سبق ویلی چې دې میدان ته راووته نو وی چې اے پښتنو بچو اے پښتنو ورونو تر هغه پورې ما دا تور څادر په سر کړی دی چې تاسو کله ننګ کو نو بیز دا څادر چې دی زه به دا سپین څادر به په سر کړم. دا زمونږ د ټولو نورو پښتنو لپاره یو ډیر لوی عظیم کردار ادا کا.
بیگم نسیم ولی خان د 2021 زیږدیز کال د مئی په 14مه نیټه په 400 کې مړ شو. نوموړي په 1900 زیږدیز کال چې د پاکستان حکومت د عوامي نېشنل ګوند مشر او د بیګم نسیم ولی خاون خان عبدالولی خان بندي کړ، د یاد ګوند مشري پر غاړه واخیسته او درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي هم پاتې شوی و.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوال شدید ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کیږي چې جګړه به ودرول شي. اسرائیل تیر شپه په غزه کې پر څو ځایونو بمباری کړی او حماس هم د اسرائیل په لور توغندوی بریدونو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزه کې نږدې 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. د غرض د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرائیلو ترمنځ اوربند ملاتړ کړی دی. سپین مڼۍ وایي ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون دوشنبه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپین مڼۍ په بیان کې راغلي چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوی حملو په وړاندې د خپل دفاع لپاره د اسرائیلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن لدې مخکې هم ورته څرګندونې کړي او د دې ترڅنګ چې په اصولو کې د اوربند پلوي کړي و د توغندوی بریدونو په وړاندې خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرائیل د حق کلک ملاتړ کړی دی. د سپینې مڼۍ وایاندې جین ساکي خبره لرونکو وویل امریکا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکي وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرائیل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایډن د ادارې د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون وویل د اسرائیل او مصر د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې وکړې او زیاته کړه چې واشنګټن شدیده ډیپلوماسي مخته وړي. د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانوئل مکرون او عبدالفتاح السیسی سی و اوربند در رسیدو هڅه کوي او غواړي چې د اردن ملاتړ خپل کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر جوزف امبورل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. بلورته په غزه کې د دې نښې نښ کاري چې جګړه دې ژر ودرول شي. په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د فرانس پرس د راپور له مخې اسرائیل تېره شپه په غزې تړانګه کې پر یو شمېر ځایونو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې شوې. د دغو بمباریو په نتیجه کې سړکونو او نورو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی او برېښنا هم پرچاو شوې ده. د اسرائیل پوځ وویل حماس او نورو فلسطیني ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندي ایښتي چې 200 یوازې پرون دوشنبې توغولې دي. پوځ دغه راز ویلي چې د اسرائیل په هوایي او د توپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 130 سخت دریځې وژل شوي دي. په غزه کې جګړو د یو بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 8,000 زیات کسان په سیمه کې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او 2,500 کسانو هم خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مئی په 10مه پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې ورڅخه د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. په غزه کې د وژل شویو کسانو شمیر 212 ته لوړ شوی چې 16 ماشومان دي. دغه راز له 1,400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته د یو ماشوم په ګډون د 10 کسانو مړینه تایید کړې ده. د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وربشو د بیزای شو راپور ته تیر دو میاشتو کې افغانستان کې جګړو شاوخوا 15000 کورنۍ بیزای کړی دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 14 کال لپاره رئیس یعنی تیر دو میاشتو کې د نامنیو لامل دغه کورنۍ بیزای شوې دي. د ډیر بیزای شوې د دریو ولایتونو د چپکې بغلان، کندهار او هلمند پام وړ دي. په دې اړه پام کړی د راپور ته.
جګړې په افغانستان کې د قربانۍ خستلو ترڅنګ د دې هیواد ډیری وګړي له خپل مینو او کورونه هم بې ځای کړی دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 14 مریض کال له پیل راهیسې د نامنیو جګړو له امله شاوخوا 15000 کورنۍ په ټول هیواد کې بې ځای شوې دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري وایي د بې ځای شوې ډیری برخه د دریو ولایتونو دي.
موږ په دوه میاشتو کې شاوخوا 15000 کورونې بي ځای سي ولرو چې ګنشميري دي نامني لکبل خپل محلات پیخه دي او راغلي دي نور محلات.
دا په داسې حال کې د چوشمیر تازه بي ځای شوی کورونې له دولتي او نه دولتي مرستندوی ادارو او موسسو د لومړنیو مرستو تملري. د بغلان د دهنغوري ولسوالۍ ځینی کورونې چې دغه ولایت مرکز تر بي ځای شوی وای جګړو به کور مرستو ته اړ کړی دي. دوی وای لس ورځې کېږي چې لخپل مینو راوتی عبدالوهاب او محمد داوود
شهیدان او ټپیان لرو. د خلکو په کورونو هوان مرمۍ لګیدلې او دکانونه یې سوځېدلې. خلک مجبور شو چې خپلې مینې او شته پرېږدي. اوس ټول پل خوندي ښار ته راکډه سوي یو.
زندگیشان اونجا باقی بمانه و خودشان به ولسوالی به شهر پل خمری مرکز بغلان مهاجر شدن.
تر اوسه د کوم چارواکي یا موسسې له خوا هیڅ ډول مرسته له موږ سره نه ده سوې.
د بغلان ولایت د کډوالو چارو رئیس شریف الله شفق وایي له تېر یوې میاشتې راهیسې شاوخوا 3500 کورنۍ د جګړې له امله بې ځای شوې دي. د ښاغلي شفق په خبره تر دا مهاله له دهنی غوري، نهرین، بورکا، مرکزي بغلان، دند شهاب الدین او خوست ولسوالیو څخه ډیری کورنۍ د بغلان ولایت مرکز ته راکړه شوې دي.
له شاوخوا زرو کورنۍ څخه چې موږ یې سروي وکړه 268 کورنۍ ته مرستې ورسېدې. د پات نورو کورنۍ اړ مستحق او بې ځای شوي نه وو.
نوموړی وایي دغه کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شوي. مخکې له دې له هلمند او کندهار نه هم د بې ځایه شوي او د ناسم وضعیت او دوی سره د لومړنیو مرستو د نه کېدو په اړه انتقادونه شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په کلني ډول زرګونه کورنۍ له خپل اصلي مینو بې ځایه کیږي. د دې وزارت چارواکي وایي هغه کورنۍ چې بیرته خپل کورونو ته نشي ستنېدای دایمي مرستو ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
مولای زاده هم په لغمان ولایت زموږ د 268 اتیا کورو مالیمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عریضیم کړی دي د جمهوری ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرف ته چې زموږ عمرې غصب شوي د ګندیری د قرغیو ولسوالۍ د ګندیری په دشته کې. تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیڅ چا پوښتنه ونه کړ. نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چا ته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د خدای نه ویریږي. یا د موږ د سرک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جری دولتي ځکه دغلته د نوي نمرې موږ ته راځي او یا د هغه غصب خلاص کړي او یا دا چې زموږ څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د موږ ته بېرته راکړي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو پر سر باندې د پر شل شل نفر باندې د یو یو نفر درولې دي. هغه د نماینده په حیث یو به پیسو کار نه کوي چې پیسې ور نه کړي. هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بې وسه هغه سړی د څو لاندې دي پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت په خپله ورکوي. هغه دا د داشتان وګوره موټران یې رانیولي دي، جایدادونه یې کې رانیول. مظلومان حقونه ګټه خوړی و اجلی سلام او احترام
زاد ناتشون نسات پر در روزگان و لاسا خبر سر کون ما شکایت آدیش در دولپلو شهر وقت پیل از من را غور شیر داغا در مطلوانان کرایه بیشل ورده پینزل ساو کالداری پر وست پاری غواری و در وست پاری در کرایه چیر نمسر پیری مگالارم دون خراب خانوی را کدی چا چرای غواری زمین ریت سزار من نمائندگی و لاوری نیب لاوری نیب لاوری داغا در یوزا پرید از من را غور سوی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې لاند خبرونه له احمد چی بار اورو
د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلور لوریو د مرکزی بغلان پر ولسوالی بریټ وکړ د دفاع وزارت خبر پانه کرا غلی دي چې د افغان ځواکونو په ځوابي بریټ کې 15 طالبان وژل شوی او لسنه یې ټپیان دي دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه سند ویلي طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې شاهین 259 قولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به یو 500 نوې فابریکې افتتاح شي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نصر احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي په څه باندې یو اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې لمخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې په مظاهره چانو ډېسي وکړي دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ او روسي خبردا چې د وی نوې سیړنې لمخې پر مزکه د مرغانو شمیر سباندې شپږ برابر د انسانانو تر شمیر زیات دی د استرالیا ساينس پوهانو د امریکا د ساينس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یو څېړنه خبره کړې ده چې په کې راغلي دي د مزکه کړه د شاوخوا 50 میلیارډ مرغانو کور دی
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوښنیواله او لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس دوی منی مای پیلو په دوی منی مای کې لمړی د سپورت نړۍ لاند خبرونه خبري کې تر هغه ورسته دوه اونیس پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګډي اچار تفریح خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د پارا تکواندو دری ورزشکاران او ورسره روزونکي د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوبو د ګډون په خاطر اردن ته ځي سیالي به د میل 19 څخه تر 23 پوري د اردن په قربتوب تر سره شي زبیح الله حیدری به د سلور سلویخت کلاس متین هوتک به د دری سلویخت کلاس او زکیه خدادی د خزو په برخه کې د سلور سلویخت کلاس په سیالیو کې برخه واخلي دغه لوبغاړي به سبا اردن ته ولاړ شي افغان فوټبالر امیرالدین شریفی د قرغیزستان په غوړه لیگ کې خزل دلای د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې نوموتی لوبغاړی امیرالدین شریفی د قرغیزستان په غوړه لیگ لوبډله کې لوبیږي د 23 کلن لوبغاړی د هیواد په استقلال بیک بیر کابل سرمیاشت میوان اتلان شاهین اسمایی او قرغیزستان لوبډلې کې د لوبیدو تجربه لري شریفی خپل لوبډلې ته ګولونه وهلی او دمګړی حمله او بل لوبغاړي سره د قرغیزستان د غوړه لیک د غوړه ګول وهونکو په کرخه کې دی شریفی همدارس په ورسته یو سلور لوبو کې په بلبسي توګه د غوړه لوبغاړي جایزه هم اخیستی ده او د بارسلونا خزینه لوبډلې نړیواله اتل ول خپل کړه د اروپا د خزینه اتلانو فوټبال لیگ پایلوبه تر شپه تر سره شو چې په کې د بارسلونا او چلسی خزینه لوبډلې یو دبل پر وړاندې ولوبېدي د دې لیگ په پایلوبه کې بارسلونا سلور د دوو پر وړاندې چلسی خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه د اروپا د اتلانو فوټبال لیگ چمپیونز لیگ د 2023 میلادي کال څخه راپیل شوی خو د بارسلونا خزینه لوبډلې پکې په لومړي ځل اتل ولې خپل کړه
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندولګولې
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن صرف ساکنانو زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاست د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه لمیرمنو سره ناوړه چلند دی ځینې نارینه په اصطلاح د خپل غرور او نارینه سیاست ساتلو لپاره په کور کې خپل میرمن سره ناوړه چلند کوي ځینې نارینه خپل میرمن سره په تریو تندې چلند کوي او له خ سلوک مهرباني او نرم خبرو ځان ساتي ترڅو میرمن یې تل د یو اسکر په چیر هر وخت خدمت ته چمتو او فرمان منون کې اوسې او دا خو خبي چې میرمنې ل اجازه پرته یو قدم هم پورته نکړي همدا نارینه بیا لکوره د باندې ل نور سره په میرابانی او خخي خارویا او نرمي خبري کوي د نارینه و دا ډول سلوک د رواني پلوه په میرمنو څه ډول منفي اغیز لري
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي فکر کوي چې زه او بی ارزښته او بی معنا موجودم
د نارینه غرور او سیاست په نامه ناوړه چلند د ګډ ژوند په راتلونکو څومره بدی اغیز لري
کله چې په یو کور کې خزل خپل خاون نه وېد او ډار پیدا کړي دا هم چې په ځواب کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي
د اسلام دین نارینه او ته د خپل میرمنو سره د څډول سلوک او رویې سپارښتنه کړې ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي
کړي د چی په دغه خبرونه کې د غټولو پښتون ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور وورو چې د یوې متضرر خزي په غک په لیږي
ش چلند را سره نه کوي ش ژوند را سره نه کوي فکر کې جنجال را سره کوي سم چلند نه را سره کوي خوند مې دی چې پر بیا باندې ش سړی دی ش اخلاق لري ځینی وخت دې ته اړه شوی یم چې د خپل کور او همدی اولادونو د سر څخه تیر سم او یا په ځان باندې یو چم وکم
دا د چلورو اولادو مور فیروزه و چې د په خبره خاوند یې د دې ترڅنګ چې خچلند ورسره نه کوي بلکې د کور په مهمو پریکړو کې هم ورسره مشوره نه کوي 55 کلنه ګلبیبي حمله په خوانی زومنه باندې خاطرې لري د ګلبیبي په خبره زومې د دې لور سره ډیر ناسم چلند کوي چې په پایله کې لور لا خاوند نه جلا شو نوري خبرې به د ګلبیبي لخلي واورو
د خلکو سره ښه رفتار او نیک خبرې کول ټول دوستان او د باندې خلک صفاتونه کول او په کور کې چې راغله هلکه او چټی په چټی او سیاست وکړه ما ورته وایل چې ولی بد اخلاقی کې وایي خزه ته څوک دومره هغه کوي خزه چې شهید چې څوک ور سره ډیر هغه ما بتو کی
په افغاني ټولنه کې نارینه تل د کور سرپرست او واکلرون کې ګڼل کیږي په ډیر شمیر کورنیو کې خزه او جونی د کور د کار او د نارینه وو د خدمت لپاره وسیله ګڼل کیږي د زده کړو ترڅنګ له نورو حقونو د به برخه خزو راتلونکو نسلونو هم تر ډیره د افغانستان په سړی سالاره ټولنه کې لوړتا برخلیک سره مخامخ کیږي او حتی د کور دننه هم د دویم جنس په سترګ ورته کتل کیږي نورانی هم یو له هغه نارینه و څخه دی چې لخپلې میرمن سره دوستانه او مهربانه چلند نه خوخبي او زیاتوي
هغه نارینه کسان چې د خزی لري باید په کورنۍ کې د خزی منون کې و نه وسیږي ځکه چې لمړی حق د مور او پلار د چې باید د هغه خبره ومني په دویم قدم کې کدي دوی د خزی منون کې وسیږي نیوا خزه کولای شي چې په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کی او هغه رقم ته منون کې وسیږي چې رضا پرېږدا زما خوان چې دا ټولي کې سیمنی
پښتو متل دی وای د بیډیا غم په کور تر اوړي خود کور غم په چیرته یوسي د ارواپوهنې له نظره کور د بل هر ځای څخه د انسان د آرامښت او هوساینې ځای دی کپو کور کې د خزي او میړه ترمنځ فضا کړکې چنوي په کورنۍ ژوند به هر عمر منفي اغیزې کوي په دې اړه به نوري خبرې له ارواپو شرف الدین عظیمی نووبرو
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي فکر کوي چې زه او بی ارزښته او بی معنا موجودم دویم د نارینه او خځې ترمنځ دغه وضعیت کړکې چنکیږي یعنی هغه کومه رابطه او کوم خوګواله چې په رابطه کې دی یوې خځې او د یوې مېړه ترمنځ هغه ضربه ویني درېمه مسله د الګو مسله دی د بیلګې په دغه کور کې چې خاوند او میرمن په دغه سیاست یا په دغه ډول یا طرز مخته ځي په همدغه کور کې ګڼ ماشومان هم سته او دغه ماشومان لخپلو میندو خپلو پلرونو نه الگو اخلي او تقلید پیسلاخی.
د ارواپو خبرې مو واورید چې په کور دننه ناسم چلندې د اروایي ستونزو او په کورنۍ کې د تاوتریخوالي زیږنده وبلله. لبل پلوا اسلام هم ناری نه وته لمیرمنو سره د نیک چلند سپارښتنه کړې ده او لمیرمنې سره نیک چلند کوونکې کس یې تر نورو نارینه وو غوره بللې ده. په دې اړه دینی عالم محمد عارف مدنی زیاتوی
په قران کریم کې الله تعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف لخپلو میرمنو سره تاسو خ ژوند وکي خبر خردو سلوک سره وکي دا د الله تعالی امر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې د تر ټولو زیات بهتر د کورنۍ لپاره زیم. یعنی په دې په ډېر افتخار سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې تر ټولو زه بهتر د کورنۍ لپاره زمون پټول نه کې به څوک هم دا خبره ونه کړي شرم د وجنه چې زه خپل میرمن سره کورونی سره تر ټولو خبر خور د اخلاق کوم. اما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره په صراحه سره کوي نو اخلاقی برخورد خپل میرمن سره باید ډیر انساني وي او ډیر سم برخورد باید وي.
اوس به د همدې موضوع په تړاو د عام افغانانو خبري هم واورو چې دوی له خزي سره نیک چلند څومره خوښوي.
ازمنم خانوالی عادل دی د احمدشاه بابا مینه وسیدونکې او یو تنخون کيم. از فکر کوم چې خاون باید د خپل میرمنې سره داسې چلند وکړي لکه موږ چلی او خپل ډیر نګدي ملګری سره کوو. تاسو ګوري چې د ملګرو ژوند ډیر په مینه محبت په مشوره په خلوص او په صداقت سره مختزي.
زمانم فضل رحیم نیازمند دی د وردګو ولایت اوسیدونکو يم. زمې لخپلې مېرمنې سره ډېر نرم چلند کوم او ژوند ماشاءالله ډېر ښه روان دی او ډاډه یم چې تر پای به هم همداسې ښه وي.
زمانم امین الله عثمان خیل دی د لوګر ولایت اوسیدونکو يم. از ما په نظر په کور کې لخصې سره په سیاست رفتار کول ډېر ناسم کار دی. پو کسان هیڅ کله خپل خزه لزانه نه ډاروي.
دا چې ولې یو شمیر نارینه لخپلې خزي سره ناسم چلند کوي او دا بیا د خپل ځان ارزښت او له خزینه وو غوړواله بولی دا په مشرانو جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي مینا شیرزاد څخه وو.
اغلی شیرزاد یو شمیر نارینه په افغاني ټولنه کې لخپلې خزي سره ناسم چلند کوي او له نورو خلکو سره بیا په خوخي او مینه رفتار کوي. ستاسو په نظر د دې لامل څه دی؟
دا ورونه چې په کور کې ناسم چلند لري د خزو په مقابل کې زما په هان باندې دوی غواړي چې ځان د سي ارزښتمن واقدار قدرتمن او اختیاردار وګولي او همیشه غواړي چې خپل اداره په دا رقم باندې په دا سلوک باندې په کور کې دا یو ځان وښيي. د ادارې په راس کې دا فکر کوي چې دا والا یو ښه مدیریت وي او هم په دې باندې فکر نه کوي چې په آینده کې په راتلونکي کې د دې اغیزې څه دي په کورنۍ باندې په بچیو باندې د خپل د په شخصیت باندې څومره ناوړه اغیزه لري د دې د اولاد په ښوونه او روزنه باندې څومره ناوړه اغیزه لري. نو دې ته باید ځات متوجي شي چې خپل سلوک خپل چلند څنګه دا باید په خپل کورنۍ سره دا باید په دې باندې فکر وکړي څنګه جوړ کړي څنګه دې خپل سلوک نه دا باید استفاده وکړي.
اغلی شیرزاد ک په یو کور کې خزل خپل خاوند نوی راوډار ولري دا به د دې په اړیکو باندې څه باندې اغیزې پری باسي.
کله چې په یو کور کې خزل خپل خاوند نوی راوډار پیدا کړي او د دوی اړیکې ډېر خرابې ځکه کله چې یو داد سود چانه پیدا کړي تبن چې بعض وخت کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي ځکه ضرورت بعض وخت کې انسان دی وخت زبا مجبور دي ته چې چشته ورته لري. مثال په توګه د خاوند خوانه به ورته هیڅ وخت نه ویل کې ته ډاکټر ته لاړ شې ته په خپل کول شي خپل ضرورتونه رفع کړي دا مجبور ده چې خپل بعض وخت کې د اړمنه کیږي چې د خپل ګاونډي نه دی خپل خپلوان نه دی دوست نه هغه مرسته وغواړي تر څو پرې دغه غستون زحل شي. کله چې مثال خاون خبري یا په شکل باندې هم د ژوند په نور مسایل کې تبن چې خزه مجبور ده چې همیشه په دروغ باندې لاس پورې کی خو ما غده چې بل اخره د اعتماد فضا هغه د رښتینولۍ فضا هغه حقيقي فضا لمن نزي کله چې اعتماد او رښتینولۍ او حقایق لمن زلاړ اصلا د دوه ترمنځ هغه اړیکه چې دا په حقيقي ډول باندې نه وي بلکې مجازي شکل نیسي او بل اخره ورور دې ته دی حالت رسیږي چې ماشومان هم چمالته دوه اولادونه په کور کې سره څوک چې ژوند کوي هغه هم دغه رقم روزل کیږي
په پای کې کدا راته وایې څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه ناوړه دود یا ناوړه فکر مخه ونیول شي تر څو میړونه خپل خزو سره په مینه باندې چلند وکړي
باید همیشه نارینه په دې باندې فکر وکړي او د خزو سره سم چلند وکړي سلوک باید مثبت ولري د دې په خاطر باندې چې د دوی خوشحالتیا زیاته شي په کورنۍ کې او خصاله کورنۍ ولري په ټولنه کې یو خنوم ولري یو خزای ولري د خپل اولادونو په خاطر باندې نو په دې سره کې ما په نظر باندې ټول نارینه ورونه باید د خپل خو سره ډېر ښه رابطه ولري ښه چلند ولري ښه سلوک ولري په ډېرې مینې محبت سره لکه څنګه چې موږ او تاسو ته چې موږ تاسو مسلمانان یو په قرآن عظیم شان کتاب کې موږ او تاسو ته حقوق راکول شوي دي ښځو ته ښځه هم د ټولنې نیمایي برخه ده او د قرآن عظیم شان د کتاب له مخې هغوی ته اداره ورسپارل شوې ده نو ښځه د کور لپاره ډېر یو ښه مدیره ده او ښه مدیریت کولی شي ځکه همیشه د خپل اولادونو یو ښه سرپرسته کېدلی شي نو په دې برخه کې باید نارینه هم فکر وکړي چې زه باید څنګه د ښځې سره سلوک ولرم چلند ولرم تر څو پر دا زما اولادونه هم زما نه زده کړه کوي نو د انسان د ښه شخصیت د جوړېدو په خاطر باندې باید هر مور پلار فکر وکړي چې د ما د اولاد شخصیت په ټولنه کې باید ډېر ښه مثبت شخصیت واوسي او ښه تبارز ولري
اوریدونکو د نیم نړۍ د خبرونه چې په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه میرمنو سره ناوړه چلند ته ځانګړې شبي و هم دومره و تر بیا د خدای پامان
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
پگواوری تون کو سلام خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ یو قوم کې څوک بیکار پاتې شي خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خواندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه او که دا هیڅ هم نه کیږي نو چاپلوسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پرېکړې څرخ په خپل طرف راوګرځوئ د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واورئ
نتا خان
توره بلبله
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی
د ملي شورا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه اخیسته و
د برطرفي او مقرره لوبا بیا پیل شو
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي
او د وکیل صاحب وروکه زوی چې د یو لسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی د خبرونو توصیل
بې خبر آژانس خبر راکوي چې د ملي شورا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه اخیسته و خبر زیاتوي چې څوکيو افسوس کاوه کې جبې د لودای نوس به غونډه نوره هم شاندار کړي و او د خپل سترګو لیدلې حالونه به بیان کړي و همدارنګ څوکيو ارمان کوي چې کې جبې نه د لودای خیر دی کاش کې په خو حرکت کولای شوي چې تختیدلی وای او خپل دغه بی کسی او بی قدری نه وای لیدلی د شوروو د چارو ماهرین وای څوکي هسي شکایتونه کوي زکه شکر دی وباسی چې د بی احساس او بی هدف خلکو لکی ناستو بی غم دی.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د برطرفۍ او مقررې لوبه بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیوه او وزې لوبه. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفۍ او مقررې لوبه ډیره خوندوره وي، ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي، او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په دار آژانس خبر راکوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي. خبر زیاتوي چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار او بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوش جان کوي او د والی صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که هم دغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخ شي چې بیا به یې پکرند هم نشي پورته کولای، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطردار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وای که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ را واړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین پر رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځیدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یو ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
خبرونه دی ولګله؟
نه صاحب، یو غږی کم دی.
ولې؟
ځکه چې کارپو صاحب دا یو ونی واده کوي خو راځي نه، نن بیا دراتلو ویلې دي. ګوندې را بشي ان شاء الله.
د خبرونه د ناشر نه وخت نه شي.
نه صاحب، لا یو ورځ بلم لرو و بشي ان شاء الله.
ولې بل متخصص نشته؟
نه، دا چرګو د اګیم دا یو متخصص دی، ځکه چې له هالنډې په دې برخه کې ماستری راوړی ده.
له ماستر ښکته کوم څوک نشته؟
نه صاحب، دلته د چرګو د اګې څوک پوښتنه هم نه کوي، ته د متخصص پوښتنه کوي. اوس هم چرګې او هګې اوس له بهره راځي.
که نوې موضوع بدله که
صاحب، دا مې څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې له همدې عمله بدلوم چې کارپوهان واده کوي او راځي نه.
ته کوشش وکړه چې ناوخته نه شي.
ښه صاحب. بلې اورئ، له غرمې راډیو څخه مې تاسو ته زحمت درکړه. صاحب، هغه د چرګو د هګۍ په هکله مې چې مرکه درسره کوله. صاحب، ته وویل چې یو ساعت وروسته درځم، کار درته پیدا شو؟ نو صاحب، دا به څنګه کو؟ د خپرونې د خپرولو ناوخته کیږي. یوازې همدا یې تا نظر ته ماتله ده. دا صحیح ده چې هګۍ هګۍ ده او هر څوک یې پیژني، خو تاسو په دې برخه کې ماستری لرئ، ډېرې خبرې درته معلومې دي. څنګه؟ خیر دی، که ناوختم راشئ پروا نه کوي، خو چې نن راشئ. سمه ده، مننه، د خدای په امان. له غرمې راډیو نه کږه وږه خوږه زحمت درکوم.
سلام لکگی وگی خوگی دی چه مطلبو پو نشوم
سیب کگا وگا خوگا می نوم دی
دا چه دول نوم دی حیران دکرم مانای چه دا
سیب کگا وگا خوگا جلبی توایی هغا چی لعوڑو جوریگی پا غوڑو کسری کیگی او پا شربت که خوگیگی
خا خا دا بازار جلبی یادوی
هو
دانم چا پیخی
کم پوهان بی خیوی پلار می پا ما که خوده
سایدا خنم دی خدای دی خکی
نو سایب چه وقت رازی؟
موضوع چه شده؟
موضوع خمی در طویلی دا سایب دا چرگ دا اگه پا برا که معلومات دی
خواه خبره دا خو ما دا زن دا اگه پا برخه که ماستوری کرده او دا زن او چرگ اگه دا زمک او آسمان قدری توفیر لری و خوری
خدا با مو وقت را طویلی وی سبا تا خبرون اخبریگی
او با خچه پا ما پوری را نلری آقا دا تاسه کرده دا خدای پا من
اوف اوز با چه کهوم؟ سبات اخبرونه باید ولیگم ازه ده دفتر لپیده سر مرکه کهوم هغه با متخصص معرفی کم چوگی پیجنی؟ خایده ده معلومات داغ ماسترم زیدوی او پرونیم چه تا ده زدی او تازه اگه تو پیرو نور خودل او هر او رز یو تلای اگه هم خوری
داغا پراک شیرم باوری
دیکار سڑیه شاتکڑی غوڑا مالان مختشول دیکار سڑیه شاتکڑی غوڑا مالان مختشول او لحیوا دی دشگو کورکای جول کلی د کار سړی شاته کړي غوړه مالان مختشول او له هواده د شګو کورکای جوړ کړي ورنرا ټول دی دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکای قرار قرار ورانوي وای چې بیا یې درته خ جوړو د کار سړی شاته کړي غوړه مالان مختشول او له هواده د شګو کورکای جوړ کړي
پراوانا ننګیار ناشنا برابر کړی او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر حیا اوریا خیل رانا اوزه حسین حکمت کلمنګ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
زمانہ دان ملنگا اے زما پاگل سات